אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډی زووري
د ماشومان د ساتنې نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځندولې دي طالبان وای پاکستان ته د قطر د دفتر د سیاسي دفتر نه په دې خطر طالبان پاکستان ته تللی ول چې د خپل کورنۍ سره وګوري او د ترکیه په وزوی د سوریه د افرین په سیمه کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیاتو کې 268 ملیشي وجلیدي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کانټیننټل هوټل باندې په حمله کې د دریو تنو جسدونه د پیژندلو وړ نه دي
کاملا 80 سوخته به خاطر شناسایی 80 بسیار دشوار است
د قندوز په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د جرمونو په مخنیوي کې تر ډیره حده کامیاب شوی دي
د هدایت ورکول کیږي چې نورو وارداتي شرګانو ته چې په خاص توګه د امراض د انتقال ستونزه هم ورنه محسوسيږي اجازه ورنکي
او نن د پولیو یا ګوزن په حق له د ولست خبرولو او په هولو د پاره د ډرامو 15 برخه خبريږي خو تر هر سمخ کې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د ماشومان د ساتنې نړیوال ادارې یا سیف د چلن په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول د رويټرز راپور په اساس سیف د چلن په ویلامي کې ویل دي چې په جلال آباد کې د هغوی په یو صحوي دفتر د بریټ په خبرګون کې په ټول افغانستان کې په موقت ډول خپل پروګرامونه زندوي او ټول دفترونه به وتړي بریټ پایته رسیدل دی البته په محلي وخت و بجې پایته ورسیده د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی امریکا غا غشنا رادیو ته وویل چې په بریټ کې 15 کسان وژل شوی دي چې یو افغان کمانډو سرتیری دی یو د سیف د چلډرن د دفتر ساتونکو دوی ماموران او یو خپل ځای دکاندار و په دې بریټ کې 15 بریټ کونکي هم وژل شوی دي افغان امنیتي چارواکي وایي چې کېدای شي د څلور بریټ ګرځول ډلې چې په دې بریټ کې برخه درلودله یو ځانمرګي کړی وي د پیښې یو عیني شاهد چې د بریټ په وخت کې په دفتر کې و مطبوعاتو ته داسې وویل
سحر رات بجیوی نو چکل دفتر ترانه نو وته ناڅا په یو دراز وشه د دفتر چکه دروازه وا هغه وال زغه تعداد معلوم نو چې څو کسان دن نشو کنه نو لاسی بمونه ور سره و بمونه غورځول پاس چت او خطر او څو کسان نو زخمیان شو
سیو د چلرن د افغانستان په شاوخوا شپاړه سوبلاتونو کې د ماشومان او د تعلیم او روغتیا په برخو کې کار کوي طالبان وایي په اسلام آباد کې د پاکستان چین او قطر د اساسو سره د خبرو په حق لایي راپور خپل مشرانو د سپاره لیدي طالبانو په لمړي ځل ومنله چې په قطر کې د هغوی د سیاسي دفتر 15 اساسو په دې خبرو کې برخه اخیسته و طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې په دې خاطر برخه اخیسته و چې د پاکستان حکومت ویلي و د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې همکاري ته چمتو دی طالبانو هم منلی دی چې د هغوی استازو پاکستان ته سفر کړی خو وایي چې یوازې د خپل کورنۍ او افغان کډوالو سره خبرې کړې دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقونو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یا سیګار پر راپور کې ولشي ول چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ل 2010 نه تر 2014 میلادي کال پورې ل بشري حقوقو څخه په سرغړاونو کې لاس درلود په دې سرغړاونو کې وژنې شکنجه او پر ماشومان جنسي تیری شامل ول او دا هم نړیوال خبرونه په پاکستان کې محکمه پولیس ته دوه ونی وخت ورکړی چې د حق مشکوک کس نه تحقیقات وکړي چې د وی وکالن انجلې د وجلو او جنسي تیری په شک نیول شوی د خبر تفصيل د شافی سردار ناوړی د تخنیکی ستونزې له وجې زمنګ بخنه و منی د خبرونو دوام اوري د پولیسو تحقیقونکو احسان الله چوهان ای پی خبرې ایجنسی ویلي دي چې د محمد عمران په نامه مشکوک شخص نن په محکمه کې د قاضي مخې ته ودرول شو په عمران دا تور دی چې وکلنه زینب انصاری د جنسي تیری کول نه ورسره وجلې ده او مړې په خزوله کې اچولې و په هغه دا شک هم کېږي چې په و نور ماشومان یې جنسي تیری کړی دي او بیا یې وجلې دي د پاکستان په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې پاکستان د کورمې په ایجنسی کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو یو برید چې د حقانی د شبکې دوه غړي پکې وژل شوی غندلی او یو ورخیز اقدام بللی. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې برید کې په کورمې ایجنسی کې د افغان مهاجرینو یو کمپ پنکه شوی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې دوه چارواکو د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په دې برید کې د حقانی د شبکې دوه غړي وژل شوی دي. د ترکیې پوځوایي د سوریې د افرین په سیمه کې د کوردي ملیشو پر ضد په تاروزي عملیاتو کې لږ تر لږه 260 کوردي وسلوال او د اسلامي دولت یا داعش غړي وژل شوي دي. خو کوردي ملیشې چې امریکایي ملاتړ کوي د ترکیې دا ادعا نه مني او وایي چې په سیمه کې داعش وسلوال نشته. د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي تحقیقونکي رابرټ مولر د امریکا د لوی څارنوال نه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په باره کې پوښتنې کړې دي. لوی څارنوال جیف سیشن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کابینې لومړنی غړی دی چې په دې حقله ته تحقیقات کیږي. د امریکا د سی بی ایس تلویزیون وایي چې رابرټ مولر د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر مایک پامپیو سره هم په دې حقله مرکه کړې ده. دا تحقیقات د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنو او د روسیې او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کمپاین ترمنځ د ارتباطاتو په اړه پیل شوي دي. او وروسته خبر ده چې د امریکا د کانګرس یو هیئت نن په سعودي عربستان کې د پاچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلی دي. د کانګرس د هیئت مشري د استازو د مجلس رئیس پال راین کوي. په هیئت کې 15 جمهوري غوښتونکي او یو د ډیموکرات ګوند غړی دی. د ښاغلي راین د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې هیئت به په منځني ختیځ کې د سفر پر مهال د سیمې په ثبات د داعش او تروریزم سره په جګړې او د ایران په تیر کوونکو چلچلن خبرې وکړي. پال راین او هیئت سبا د عربي متحده اماراتو د چارواکو سره خبرې کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اورېدل. د امریکا د بارانیو چارو وزارت د خبر تایید کړی دی چې په کانتیننتل هوټل باندې په حمله کې ځینې امریکایان وژل شوي او زخمی شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې د درې تنو جسدونه د پیژندلو وړ نه دي. د کورنیو چارو د وزارت د تروریزم ضد مبارزې رئیس نجیب ارمان خبره ده چې د دغو جسدونو د هویت د معلومولو لپاره په کابل کې د میشتو خارجی ائتلافي قواو څخه مرسته غوښته ده. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې حقله راپور را لګل دي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایانو شمیر نه دی ښودلی چې د کابل پر انټر کانتیننټل هوټل برید کې وژل شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حداقل په دغه برید کې دریو تنو جسدونه د سوځېدو له کبله د پیژندلو وړ نه دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بریدګرو کانتیننټل هوټل ته له ننوتلو سره سم ځینې اتاقونه سوځولي چې له امله یو شمېر کسان سوځېدلی دي.
جسدونه کاملا سوځېدلي او په همدې دلیل یې پیژندنه ډېره مشکله ده. هوکړه شوې چې موږ په دې برخه کې په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرسته وغواړو څو دغه جسدونه د پیژندنې لپاره هغو لابراتوارونو ته انتقال شي چې لوړ ظرفیت لري. حداقل درې جسدونه داسې شته چې هیڅ نه دي پیژندل شوي.
د یکشمې په شپه د انټر کانتیننټل پر هوټل له خونړۍ حملې وروسته چې د طالبانو د 15 غړو لورې ترسره شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې په دغه حمله کې ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبل اوخته، خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس د کانتیننټل پر هوټل برید کې یوازې د سوریا زابلۍ په نوم د افغاني الاصل امریکایي طبي وژل کېدل تاییدوي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په یاد برید کې 22 وژل شوی چې 14 غیر بهرنیان دي. پر کانتیننټل هوټل حمله په داسې حال کې کیږي چې دغه هوټل امنیتي مسولیت له حملې درې ونې وړاندې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی وو. که څه هم د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان له دې وړاندې خصوصي امنیتي شرکت ته دغه هوټل د امنیتي مسولیت د سپارلو په اړه بېخبري ښودلې وه، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي څېړونکي پلاوی باید په دغه پیښه کې د کشفي او استخباراتي بنسټونو د ضعف پر ټکي کار وکړي. د پوځي چارو افغان کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیمشان بندی ضعف خود ما نظام ما ارگانای کشفی
د زموږ د نظام او د کشفی او استخباراتي بنسټونو د ضعف کارندوی کوي. موږ باید دا مسله روښانه کړو چې د کابل امنیت ریاست، اپراتیپی ریاست، د ملي امنیت ریاست، د تروریزم په وړاندې د مبارزې اداره، د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو اداره او یا په لسکونو نور کشفی ادارې چې میلیونونه ډالر معاش اخلي او امکانات لري، دوی ولې نشي کولای دغه شبکه وپیژني؟
خو د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دوه کمیسیونونه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په جدي څېړنو بوخت دي. د نوموړي په خبره تر دې دمه څېړنې ښه نتیجه لري، خو د محرمیت له کبله یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ښاغلي امان په خبره د څېړنو له پای ته رسیدو وروسته که هر شخص او یا بنسټ مسؤول او یا ملامت وګڼل شي، تر قانوني څار لاندې به ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واورېدل چې د سیف د چلډرن موسسې د نننې حمله نه وروسته اعلان وکړ چې په موقتی ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړي او وروسته به چې حال ښه شي او اطمینان حاصل شي نو خپل مرستې به بیرته جاري کړي. مونږ د دغه حمله په ارتباط د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې د دغه موسسو امنیت ولې نه ساتل کیږي.
مشتاق رحیم صاحب، نن جلال آباد کې سیف د چلډرن موسسې باندې حمله شوې ده کې درې سلو ورځې مخکې انټر کانټینټال هوټل باندې حمله وشوله. دغه وختو کې د حملې مختص اوخته ده خارجیانو ته. ستاسو په نظر دا کومه سیاسي انګیزه لري؟
دوه د اساسي دلیل دی. یو اساسي دلیل دا دی چې حکومتي ودانۍ او نړیوال پوزونو کم بیسونه یا مراکز چې دي، دوی د خپل د امنیت د ټینګښت په اړه باندې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، نو دوی باندې حمله کول اسانه نه دي. دویم دلیل دا دی چې په نړیوالو ادارو یا هغه ډلې ټپلې چې اسانه هدف وي لیکن ډېر خبر ترې جوړ شي، د هغوی هدف ګرځول شوی دي. هغه دې دپاره چې بعضې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د نړیوالو مطبوعاتو او کورنیو مطبوعاتو یو نوا د هغوی سره په پریکون په بڼه باندې کار کوي او هغوی ته هغه اندازه کوریج یا په مطبوعاتو کې شتون د هغوی شتون نه پرېږدي. لکه د ننګرهار دغه برید چې کوم د داعش ډله ده چې فکر کوي چې مطبوعات دوی ته هغه کوریج چې دوی حق دی او کوم چې کولی شي دوی د شتون ثابت کړي او د دوی هغه حیثیت د افغانستان په جګړه کې او د دې دریز یو مقام ثابت کی هغه نه ثابتيږي.
مشتاق رحیم صاحب، یا نستاس تحلیل دا دی چې دغه مخالفین ګوري چې چیرته دوی په اسانه باندې حمله کوي او ځان ته د نورو پام راوړوي.
اساسي هدف دا دی، خو د دې ترڅنګ دا خبره هم ده چې دغه مخالفین غواړي چې نړیواله ټولنه ته یو پیغام ورکړي او خصوصا هغه ادارو ته چې په افغانستان کې یا پنګونه کوي یا خیریه چارې مخته بیایي،
یعنی خارجي ادارو ته
وتر هوی او وی هي. بلې صاحب، خارجي ادارو ته سو دوی د افغانستان کې خپل شتون محدود دي.
نو اوس خو سیف د چلډرن مؤسسې ویلي چې دوی د فتن خپل دفترونه وتړل، مګر دا به موقتی وي او بیرته به دوی خپل کارونه شروع کړي. تاسو ویلي چې د افغانستان وزارتخانو او نورو مؤسسو کې امنیت ټینګ شوی دی، هلته دوی پاسان حمله نشي کولای. مخکې خارجي مؤسسو باندې حمله شوې دي، دوی ولې خپل امنیت نشي ټینګولای؟
دغه د ان جی اوز چې بولي یا نن ګورنمنټل ارګنایزیشنز، د دوی هغه اصول مقررات دي چې موږ به طرفه خلک یو او په افغانستان شاید یو له محدودو هیوادونو اوسېږي چیرته چې دوی د مخالفینو لخوا ځپل کیږي، او همدا دلیل دی چې یو تعداد هیوادونو ادارو نړیوالو ادارو د غبرت په سیف د چلډرن جنگي جرایمو کې وشماره. دویم اساسي خبره دا ده چې دوی د بسپنه ورکوونکو هیوادونو د پمرستو باندې خپل اهل ځلې او کارونه مختبیایي، او د هغې کې د دوی لپاره د امنیت ټینګولو امکانات هم یو څه محدود وي، نو په دې دلیل سره دوی یو څه ډیر خطر سره او ګواښ سره مخامخ دي.
دغه سه حمله په خارجي دفترونو باندې، په خارجيانو باندې، په افغانستان کې کومکی ادارو په فعالیتونو باندې تاثیر کوي؟
کافی ډیر شي. په مالی امکاناتو باندې دومره ډیر اغیز نه کوي، لیکن د مالی امکاناتو یا هغه بس بنه چې کوم دوی تور کور کوي د هغې په مصرفولو کې ستونزه را پیښیږي. دغه ادارې دومره په خلاص مټ سره په هغه لرو پرتو سیمو کې چې چېرته حکومت هم حتی خدمات نه شي وړاندې کولی چې دوی په هغه ځینو کې کار کوي، خو چې کله دوی باندې امنیتي محدودیتونه وضع شي دوی دومره په خلاص مټ خدمت نه شي کولی خلکو ته.
ډېره زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب، کورم ودان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندوز په ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې جنایي جرمونه کم شوي دي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورت راکړی دی.
په قندوز کې له جګړو او نامنۍ وروسته خلک په خار کې د وژنو، وسلوالو، غلاګانو، اختطافونو او ډول ډول جنایي جرمونو څخه اندېښمنو، خو اوس د خار اوسیدونکو وایي چې د جنایي جرمونو کچا راټیټه شوې ده. په قندوز کې که په خوا ناامنۍ خلک زورولي وو، خو اوس د خار اوسیدونکو وایي چې په خار کې د وسلوالو ګرځېدل، غلاګانې، اختطافونه او وژنې کمې شوې دي. پولیس هم وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو په تور 15 کسان نیولې دي. خلک هم په خار کې د جرمونو د کچې ټیټوالی د پولیسو لخوا د ځینو تورنو کسانو نیول او د هغو وسلوالو ډلو تیتو پرک کېدل ګڼي چې په خار کې به یې جرمونه کول. د قندوز د خار دوه تنه اوسیدونکي د جرمونو د کچې د ټیټوالي په اړه داسې وایي.
د تیرو 15 شپږو میاشتو را په دې خوا په قندوز ولایت دننه په خار کې امنیتي اوضاع تر ډیره بریده ښه شوې ده. زه فکر کوم د دې یوازینی لامل دا دی چې دولت توانېدلی دی هغه کړی یو غشخاص چې دننه په خار کې بینظمي کوله هغه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نو په همدغه دلیل سره په خار کې دننه جنایي جرمونه، اختطافونه، غلاګانې د ټول راکمې شوې دي. ولی په ټولیزه توګه د کندوز وضعیت چندان ښه نه دی.
کندوز سابقه لا چې ګډوډي، جنگ، جګړې یا اشخاص غلای کولې، مثال بدګردي، کارولګردي، چاقو وګرځو، بارچه وګرځو، تفانچه وګرځو، خلک تر ډېره موږ په خلوص سره کتلي چې دولت نیولې دي، په هغې باندې قید وته د دوباره سه کس خوش سوی دغه بیرته توبه کلي وایي چې زه کارو ګوتې نه وهم.
د ښار اوسیدونکي دا هم وایي چې د ځینو قوماندانانو او پخواني وسلوال چې د ښار په داخل کې ژوند کوي په خپل منځ کې دښمنۍ لري. دوی د یو بل په سیمه کې په دې خاطر وژنې او غلاګانې کوي چې خپل مخالف پکې ښکېل وښیي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي وایي چې په دغه ښار کې د یو مشهور پخواني قومندان زوی چې وسلواله ډله یې درلوده غلاګانې او نور جرمونه به یې کول. هغه زیاتوي چې څه موده وړاندې د قومندان دغه زوی د خپلو ملګرو لخوا ووژل شو او ځینې ملګري یې ونیول شول. هغه ویل له همغې ورځې را په دې خوا د قندوز په ښار کې د جرمونو کچا راټیټه شوې ده. د قندوز د امنیه قومندانې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر ویس الدین تلاش وایي چې په تازه پیښه کې یو تنه د قتل، وسلوالو، غلاګانو او اختطاف په تور نیولې دي.
تعدادی افسر از مجرمین متکرر یا در قضایای قتل و سرقت مجبوریت یا دست داشتن توسط پلیس دستگیر شدن.
و تنه تکراری مجرمین چې په مختلفو قضیو، قتل، غلا او د خلکو په ټپي کولو تور نیول شوی دي. هغه زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه ذکر راټیټه شوې چې په دغه ښار کې 15 کسان چې په جرمونو تورن نیول شوی دي. د قندوز خلک او پولیس په داسې حال کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي خبر ورکوي چې په شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو بوخت دي او څه موده وړاندې د دغه ښار خلکو د جنایي جرمونو د زیاتوالي څخه اندېښنه ښوده. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، که څه هم چې په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پیل کېدو له امله متحده ایالاتو او انډیوالان یې په شمالي کوریا باندې د یو احتمالي نظامي ګزار په باب په ښکاره توګه چپه خوله دي، مګر فکر کېږي چې واشنگټن د شمالي کوریا په اتومي مرکزونو باندې په محدودې هوایي حملې غور کوي. په واشنگټن او سیول کې د امریکا غږ د خبریالانو د راپورټونو خلاصه سید سلیمان شال ولولي.
د رپورټونو لمخې که شمالي کوریا یو ځل بیا بل کوم بالستیکي توغنده وارک او یې اټومي ازموینه وکړه، د متحده ایالاتو پوځ چمتو دی چې دغه هیواد په اټومي مرکزونو باندې په محدوده پیمانه حمله وکړي. فکر کیږي چې په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا د ټیمونو د ګډون او د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه کچه د مستقیمو تماسونو وروسته امریکایي قواوو د شمالي کوریا د بلډي نوز یا د سرزنش د ستراتیژۍ عملي کول په موقتی توګه وځنډول. د سول د ټروی د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډانیل پینګسټون وای زما پاقیده د امریکا پوځي گزار به له ځانه سره ناوړه عواقب ولري او په سیمه کې به متحدین ورنه بیزاره شي او هم د اټومي وسلو د استعمال د خطر امکانات باید له پامه ونه غورځول شي. نو ځکه زه په دې عقیده یم چې د خارجي پالیسۍ له نقطه نظره دا به د متحده ایالاتو دا ډول بې احتیاطه اقدام به یوه غټه غلطي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ وروسته له هغې تشنج زیات شو چې شمالي کوریا اعلان وکړ داسې بین القاروي بالستیکي توغندي جوړ کړي چې متحده ایالات په نښه کولی شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې نن د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ټرمپ ادارې پینټاګن ته امر کړی دی چې د شمالي کوریا د یو پارونکي اقدام د خونځا کولو لپاره باید په محدوده پیمانه په هغه هیواد باندې د حملې لپاره یو پلان جوړ کړي. شمالي کوریا وایي چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو هنرمندانو یو غټه ډله لیږي. ګمان نه کېږي چې دومره ځل به بلکې اټومي ازموینه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست د ولایت چارواکو د پاکستان نه د چرګانو په واردولو بندیز لګولې دي. د چرګانو د فارمونو مسولینو ویلي دي چې دا کار د دوی په اقتصادي وضعیت باندې ښه تاثیر کوي. د آشنا راډیو خبريال ابراهیم رحیمی راپور شاکړی دی.
په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو او د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان سوداګري د ودې په حال کې ده، له پاکستان سره د افغان سوداګرو راکړه ورکړه 80% راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د خوست والي د هغو غوښینو چرګانو پر راوړېدلو بندیز ولګاوه چې د پکتیا سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان له لارې له پاکستان لومړی دغه ولایت او بیا خوست ته راوړل کیږي. ولی حکم خان حبیبی چې چرګانو فارمونو د مسؤلینو د اتحادیې غونډې ته خبرې کولې ویل چې له پاکستان د چرګانو واردول په دغه ولایت کې د چرګانو د فارمونو پر فعالیت منفی اغیز لري.
خوست د تخمی او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده، بلکې باور لرم چې نور ولایتونو ته به هم خپل تولیدات ولېږو. بنا ان همدغه نقطې ته په کتو باندې جدي هدایت ورکول کیږي چې نورو وارداتي چرګانو ته چې په خاص توګه د امراضو د انتقال ستونزه هم ورنه محسوسیږي اجازه ورنه کی.
د ځینو سرچینو معلومات ښیي چې اوسمهال د پکتیا د ډنډې پټان له لارې په منځنۍ کچه هر اونۍ شاوخوا 40,000 د غوښې چرګان پکتیا ته واردېږي او بیا یوه برخه د خوست مارکیټ ته عرضه کیږي. په خوست کې د یوه فارم مسؤل حکیم ولی شرافت وایي پر پاکستانی چرګانو بندیز ته ځکه خوشبین دی چې دا کار د ناروغیو د انتقال د مخنیوي تر څنګ د کورني تولید د ځان بسینې عمده لامل ګرځي. نوموړي وویل چې له پاکستان څخه د واردېدونکو چرګانو وزن زیات دی، خو له دې امله چې پاکستان کې ترې استفاده نه کیږي پکتیا خوست او ځینو نور ولایتونو ته په نسبی ارزانه بیه را لیږي.
په اصل کې د وزن زیات دی خو قیمت کم راځي، ځکه چې هلته استفادار نه ورنه کیږي، په کم قیمت پلورل کیږي او دلته راوریدیږي او دلته بیا په کم قیمت خوشمشتو ته د خوست خلکو ته ورکول کیږي. نو دوی زمونږ په بازار ډیر بد تاثیر چولو او دوی لاسه زمونږ بازار خراب وو. نو دا ډیر د خوښۍ خبره ده چې بند شي او زمون اقتصاد به په مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د چرګانو د فارمونو د اتحادی مسؤلینو په وینا په خوست کې د غوښینو چرګانو د روزنې 500 فارمونه شته چې په هرو 40 ورځو کې 5500 چرګان بازار ته عرضه کوي. د چټک توزیع په نوم د یو خصوصي شرکت مسؤل نصیر الله حساس امریکا غږ ته وویل سربیره پر دې چې د غوښینو چرګانو له پلوه خوست پر ځان بسیا شوی، د ځینو ګاونډیو ولایتونو اړتیا هم پوره کړې ده.
چې دې سره د ډېر مشکلات دوی ته رسیدل دي، د واجنه د پاکستان د چرګو د واجنه چې یو خې بزرګ نه اشغالولو او دویم دا چې هغه سره امراض انتقالېدل. مونږ پوره پوره هیله مند یو چې په راتلونکي کې به خوست میشتي فارم لرونکي ډېر په اسانۍ سره خپل بازارو کې سوداګرۍ وکړي، سودوي وکړي، خپل مونونه خرڅ کړي.
بل لور ته د افغانستان د زراعت وزارت امریکا غږ ته ویل چې د هرات، خوست او د کابل د بګرامیو له فارمونو څخه یې نور ولایتونو ته د چرګانو او نورو مرغانو په انتقال تر یوې مودې بندیز لګولی. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا دا بندیز وروسته له هغه وضع کړی چې په دې وروستیو کې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ او همدارنګه په خوست او هرات ولایتونو کې د مرغانو والګي یا انفلوینزا مثبتې پیښې وموندل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبریږي. د پولیو یا ګوزن په حق له د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره د ډرامو د لړۍ 15 برخه واوري. زه به رخصت شم، مننه چې خبرونه مو واوریدل.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
د څومره ګڼه ګوڼه ده چې موږ ته به څه وخت نوبت را ورسیږي؟
موږ نوبت نه، د واکسین ډاکټر ته ناست یو، هغه نه دی راغلی.
نو څه وخت به راشي؟
وای همدا اوس را رسیږي.
ولې بل څوک نشي کولی؟
دلته د هر چا کار معلوم دی، د هرې برخې بیل ډاکټر دی، یو د بل په کار کې کار نه لري.
ویریگی با دومره غال مغال او خلکی ندیلی دیلی غلی شزویا زوی می جرسم آغا دلالا دی بانده دی بیای ما زوی می جرسم آخ شکار
گرمی خوب اینه کیگی
دیکی هم شک نسته
لگی جامی ورس پکی که کنوی وی گرزاوا
زهی نشم گرزاوالا بکو که می ایت دما نشته
تراکا چه ده بانده او باسم
هوا خلا پام چې کومځای ونه باسي
تراکا تاسو بیکار اخکار
ما ته لګوبم در سره راوړه
ها
خورې له کومه ځای راغلی
پوښتنه م کوه لډیر لري ځای راغلی
له بل ولایت راغلی
نه د همدې ولایت لسیمو څخه یو ډیر لري سیمه ده
په موټر کې راغلی
دوه ورځې مو پیاده مزل وکړ چې له موټر ته راورسیدو
دوه ورځې مې پیاده مزل وکړ
و پښې مې تڼاکې شوې دا لا چې ډېر ځای په خره سپرېده
خره مو روغتون ته راوستلې ده
نه هغه مو لوی سړک سره پرېښوده
څه ناروغي لرې
زه ناروغه نه یم زوی مې واکسین ته راوستلی دی
ولې هلته م په کلي کې کلینیک نشته
نه هلته وسلوال نه کلینیک پرېږدي او نه هم واکسین
نو ناروغان مو څنګه کوئ
دلته یې راوړو
دا خو ډېره سخته ده
خو څه وکړو مجبوریت دی
په زوی دی د څه شي واکسین کوې
د ګوزن
نور د پی کلي دي
نور هم شته
هو د سری دی د شنې ټوخلې دی د تیتانوس دی د چیچک دی
ښه
هو اوس خو راغلی یې د دغو ټولو ناروغیو پی وکه
چې پیوی کې
پی کوي خو چې تاسې ورته ووایئ چې نه م دې پی کړي
ښه خیر سي چې پوه دې کړم تا دې په خپلو اولادونو کړي
هو موږ یې له پیدا کېدو وروسته سمدستي پی کوو
کور مو په ښار کې دی
نه ښار ته نږدې یو بیا هم په تاسې آفرین چې له دومره لرې ځایه م واکسین کولو ته راوړی دی
واکسین خو ضروري دی
هو ډېر ضروري دی خو چې مکمل او په خپل وخت وسي
څنګه په خپل وخت
هغه بیا ډاکټران درته وایي چې څه وخت یې راولئ
ورته راولمې چې هر وخت ووایي ورته راولمې خیر که لږ په عذاب هم شو
هو د اولادو د صحت او روغتیا لپاره په عذابېدل هېڅ خبره نه ده مور او پلار باید دا کار وکړي او واکسین خو بیا ډېر ضروري شی دی
رښتیا وایي
هغه دی خاوند راغی نوبت به مو خیر رسېدلی وي
خزی را پاسه چې نوبت مو دی
ښه درغلم
اول خو له تاسې دواړو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې له دومره لرې ځایه مو خپل ماشوم د واکسین لپاره راوړی دی سره له دې چې وروسته مو راوړی دی خو بیا مو هم ډېر د هوښیارتیا کار کړی دی دا راته ووایه چې څنګه مو دې کار ته ملا وتړله
ډاکټر صاحب په رادیو کې ویل چې واکسین کول ماشومان له ډېرو بدو ناروغیو لکه ګوزن ژغوري او ټول عمر روغ وي
رښتیا وایي د کومو ناروغیو واکسین مو د چې زوی ته وکړه دغه ناروغي یې بیا هېڅ کلم نه نیسي
ډاکټر صاحب زه یې له ګوزنه ډېره ډارېدم ده خو نه راوړ خو زه ورته کلکه سوم ما ویل که ته نه وړې زه یې خپله په ښځو وړم
خیر یې سي خورې ډېر د هوښیارۍ کار دې کړی دی خو چې بیا هم په خپل وخت راولې که نه بیا ګټه نه کوي
ښه ډاکټر صاحب
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري، دغه خبرونه ته انتظار وکړئ.